سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دی خبري خبرونه ته مو از فريده سيال هرکلی کوم خبرونه به په خبرونو پیل کړو د ملګرو ملتونو متخصصان ویلي چې په افغانستان کې خزه اونجونی په سیستماتیک ډول زپل کیږي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنري د بیانې پر بنسټ د افغانستان لپاره د دې سازمان د ځنګړي راپور ورکونکي ریچارج بینټ او د خزه اونجونو سره د تبعیضي چلند پر ضد د کاري ډلې مشر دوریتی استارتنګ افغانستان ته لخپل اتورزنی سفر وروسته د افغان خزه اونجونو د سیستماتیک زپل لپاره خبرې کړې دي په بیان کې راغلی دی چې بینټ د اپریل میاشتې له 28مې د مې میاشتې تر 4مې نیټې پورې په افغانستان کې و په بیان کې په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت د خرابېدو په اړه ژور اندېښنه ښودل شوې ده تر اوسه د طالبان حکومت د ملګرو ملتونو د متخصصانو د موندنو په اړه څه نه دی ویلي خو له دې وړاندې د بشري حقوقو د نقص د راپورونو سربېره یې په دې اړه اندېښنې یاد کړې دي د هند روسیه او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن په افغانستان کې د یو ټول شمول حکومت لپاره جوړیدو ټینګار وکړ د روټرز راپور پر بنسټ د وزیرانو د شانګهای د بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې چې د هند په ګوای حالت کې جوړ شوی و د خزو پر حقونو او د هغې په ساتنې هم تاکید وکړ د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په دې ناسته کې ویلي په افغانستان کې اوسنی وضعیت د دوی د توجه په مرکز کې دی هغه څه تکړې ده چې د افغانستان د خلکو سوکالي لپاره باید هڅه وشي دوی د افغانستان په اړه د خبري ناسته د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو او د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی تر غونډې مخکې چې ټاکل شوی د رواني اونۍ په پای کې په پاکستان کې وشي کړی ده د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت په وینا ښاغلی متقی نن جمعه د یو هیئت په مشرۍ اسلام آباد ته رسیدلی دی د وزارت په بیان کې د دې سفر موخه د سیاسي او سوداګری زړیکو پرختیا خودل شوې ده پاکستان ته د خغلی متقی سفر وسله هغه تر سره کیږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تحریمونو کمیټه توافق وکړه چې د پاکستان او شیند بهرنیو چارو وزیرانو په ناسته کې د ګډون لپاره نوموړی ته د سفر اجازه ورکړي د رويټرز د راپور پر بنسټ د امنیت شورا له ډیری مودې راهیسې پر خغلی متقی د سفر بندیز لګولای دی د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف نن جمعه خبرداری ورکړ چې یو ډیر شمیر ماشومان د سودان جګړې ته روان دي د فرانسې د خبري اژانس راپور پر بنسټ د یونیسف ویان جیمس ادلر په جنیوا کې خبري اعلان وویل هغه راپورونه چې د ادارې د خپلو باور وړ شریکانو څخه ترلاسه کړي دي چې یوازې د 12 ورځو جګړې په جریان کې په سودان کې 190 ماشومان وژل شوي دي او تر 1200 نور ډیر ټپیان شوي دي په خبره کې څه هم ملګرو ملتونه د ارقام په مستقل ډول نشي تېرولی د سودان د پوځ او ملشو ترمنځ جګړه د اپریل په 15مه پیل شوه د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ته د دوی منلوالي جګړې د بریا د مراسمو په یاد غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده د تاجکستان د ولسمشر دفتر اعلان کړی دی چې پوتین له علي رحمان سره د ټلیفوني خبرو پر مهال هغه ته د بلنه ورکړې ده د مراسم بعد د مې میاشتې په 9مه په مسکو کې ترسره شي د دوی منلوالي جګړې د بریا په یاد مراسمو کې چې د مسکو په سره میدان کې ترسره کیږي پوځي رسمي گذشت هم شامل دی. او د اوکراین په ختیس دونیتسک سیمه په بخمود ښار کې نه ختیځ زیات شوې دي دا په داسې حال کې ده چې د اوکراین د پوس په وینا د بخمود ښار ته تازه دمي ځواکونه هم رسیدلې دي روسیا د اوکراین په لویدیځ کې هم خپل بریدونه ته دوام ورکړی دی د اوکراین دولت رسمي په خبره ده د هیواد مدافعانو په 13 ساعتونو کې په بخمود ښار کې د روسیې شپېته بریدونه په شاته مولې دي روسیې هڅې د دې ښار د نیولو لپاره متمرکزې دي د هند پاکستان او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو نن د شانګهای د همکارۍ سازمان په غونډه کې په افغانستان کې د یو پراخ بنسټ حکومت غوښتنه وکړه دوی له طالبانو غوښتل چې له تروریزم او مخدره موادو سره د مبارزې تر څنګ افغان نجونو ته د تعلیم حق ورکړي تفصیل د اسمت سروان اورو
د هند روسیې او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو نن جمعه په افغانستان کې د یو استازي حکومت د جوړېدو او د شزو د حقونو د درناوي غوښتنه وکړه د رويټرز خبري اژانس د راپور لمخې د هند بهرنیو چارو وزیر جی اس شانکر بوبل د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دی او د دوی هلې ځلې باید د افغانانو د شیګنی او سوکالۍ لپاره وي
Our efforts should be directed towards the welfare of the Afghan people د افغانستان ناوړه وضعیت د توجه په مرکز کې پاتې دي. زموږ هلې ځلې باید د افغانانو د خېګڼې او سوکالۍ لور ته وي. د بشري مرستو مهیا کول، د یو حقيقي استازي او پراخ بنسټه حکومت یقیني کول، له ترهګرۍ او د مخدره موادو له قاچاق سره مبارزه او د ښځو د حقونو خوندیتوب زموږ په فوري لومړیتوب کې شامل دي.
شاغلی شنکر دا خبره د هند په ګواهی ایالت کې د شانګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ورځنۍ غونډه کې وکړه. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مسکو هیله لري چې د طالبانو مشران د یو پراخ بنسټه حکومت د جوړولو لپاره پر خپلو ژمنو ودرېږي. د همداراز وویل دوی ته د بشري حقونو د افغانستان په خبره کې د امنیت د ټینګښت، د تروریستانو د ګواښونو د لمنځه وړلو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي ژمنې ورکړل شوې دي او د دغو ژمنو پوره کېدو ته انتظار باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری بیا وویل د افغانستان اوسنیو شرایطو نوي ننګونې او فرصتونه رامنځته کړي دي. د زیاته کړه افغانستان بیا د سترو قدرتونو د لوبو په میدان بدل شوی. موږ د افغانستان د خلکو پوره وړي یو چې د تیر وخت تیر وطن بیا تکرار نکړو. بلاول زرداری بوټو دا هم وویل نړیواله ټولنه باید په متحدانه ډول پر افغان چارواکو فشار ته دوام ورکړي چې په نړۍ کې منل شوي اصول ومني او د تعلیم په شمول د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی وکړي. تیرونه د بلګرو ملتو د سرمشي انټونیو ګوترش په مشرۍ په دوحه کې د افغانستان په اړه کانفرنس کې هم د افغانستان پر اوسنی وضعیت او د دې هیواد پر انزوا اندیشنه ښکاره شوه. طالبانو له وخت رسیدو وروسته لومړی انټونی لښ پښم ټولګي پورته د لیسې او متوسطې دورې لزده کړو به برخې کړي. وروسته د هغوی په هنتونیز ذکر هم نه کړي. همدارازه شزه په ادارو کې لکار کولو پارکونو مامونو او سپورتي ځایونو ته تګمنه کړی دي. تر اوسه پورې هیڅ هیواد د طالبانو حکومت چې کابو دوه کال وړاندې واک ترلاسه کړ په رسمیت نه دی پیژندلی.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلیرویشت ساعته اوریدلی سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د اروپا د پارلمان یو غړي هانا نیومن وایي په افغانستان کې د طالبان د حکومت له لورې پر ښځو نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېرې نجونې او ښځې د ځان وژنې هڅه کوي. هغه له نیومن چې کابل ته تللې په خپل انسټاګرام یې په یو خپور کړي بیان کې دا ادعا کړې ده. لا دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو د برخې مسؤلې سیما بهوس هم په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا دا ادعاوي ردوي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې همدانن په شمالي ولایت بدخشان کې یوې مېرمنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځان وژنه کړې، د اروپا د پارلمان یوې غړي هانا نیومن ویلي چې په افغانستان کې په ښځو او نجونو د محدودیتونو د ډېرېدو له امله ډېری ښځې او نجونې د ځان وژنې هڅه کوي. پژواک خبری اژانس ته په بدخشان کې طالب امنیتي چارواکو تایید کړی چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله د دغه ولایت په مرکز فیض آباد کې یوې مېرمنې د موږکانو د وژنې دوا خوړلې او خپل ژوند یې ختم کړی. ازادي راډیو له هڅو سره سره ونه شو کړی چې د دغه مېرمنې د کورنۍ غړي پیدا او د موضوع د څرنګوالي په اړه ورسره خبرې وکړي. د اروپا د پارلمان غړي هانا نیومن چې کابل ته سفر کړی پر خپل انسټاګرام د یو هیواد لپاره دا وضعیت د اندېښنې او تاسف وړ بللې. خود طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دغه اداره دوي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د خبرې سم نه دی. اول خو د ځان وژنې پیښې بالکل ډیر نه دي، لکه خو نه ډیر کنټرول شوی دي، ډیر په لاره وخت کې یو پیښه چیرل دل شوی.
که څه هم په روان کال کې په افغانستان کې د ځان وژنو د پیښو دقیق شمیر نه دی معلوم، خو تیر لمریز کال د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي و چې په دې هیواد کې د ځان وژنې 308 پیښې ثبت شوي. په افغانستان کې د ښځو د ځان وژنې د پیښو تر څنګ د هلکانو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو په اړه هم وخت نا وخت راپورونه ورکول کیږي چې ارواپوهان لامل فقر، بې وزلي او نامعلوم راتلونکی بولي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د محدودیتونو د زیاتېدو له امله د ښځو او نجونو ترمنځ ناهیلي زیاته شوې او د دوی په روحي وی منفي اغیز کړي. د ښځو د حقونو فعاله کریمه
مشکلات اقتصادي برخانه ما پیښ اومده اظهار نه وو
په افغانستان کې پر خزو د زده کړو او کار د محدودیت له امله د خزو ترمنځ د ځان وژنې پیښې زیاتې شوې دي. همدا نږدې ورځو کې په قلعه کاشف کې دوه نجونې چې د ښوونځي زده کوونکې وې ځان وژنه کړې. له دې وړاندې په بدخشان کې یوه پیښه شوې وه، نو په ټوله کې د فقر له زیاتېدو سره دا پیښې زیاتې شوې دي.
سونیکا آرین د ښځو د حقونو بله افغانه فعاله ده، وایي طالبانو افغان میرمنې له خپلو بنسټیزو حقونو بې برخې کړي او هیڅ ادارې ته حق نه ورکوي چې د ښځو له حقونو دفاع او د هغوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. اغلی آرین ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د کار محدودیت له امله ډېری کورنۍ اړ شوي چې خپلې کوچنۍ لوڼې د پیسو په بدل کې واده کړي.
د دوی د تعلیم حق اخیستل شوی دی، محدودیتونه د تعلیم او د کار په وړاندې زیات شوي دي. دا د دې لامل شوی چې افغانې میرمنې له ګڼو اقتصادي مشکلاتو سره مخ شي، ان تر دې حده پورې چې د خپل بدن غړي همدارنګه اولادونه دي د خپلو خېټو د ماړولو لپاره د اولادونو د خېټو ماړولو لپاره خرڅ کړل، همدارنګه جبري ودونو تار شوې دي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د ښځو برخې مسؤلې سیما باهوس له سینین سره په یو مرکه کې په افغانستان کې د ښځو ترمنځ د ځان وژنې د پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی و. د طالبانو حکومت په افغانستان کې پر ښځو د کار او زده کړو تر څنګ نور ګڼ محدودیتونه هم لګولي چې له امله یې د ښځو ترمنځ د فقر کچه لوړه شوې. تیره ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي و امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په افغانستان کې د بشري حقونو د ښځو او د نجونو د حقونو د خرابېدو په اړه اندېښنه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال ودان پاټل په یو مطبوعاتي ناسته کې ویلي و چې نجونې له زده کړو او اقتصاد څخه محرومول به د افغانستان راتلونکې لا ډېر له ستونزو سره مخ کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلې یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریک کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ را ولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420122124001.
همدارنګه باید یادونه وکړم چې تاسو کولی شئ د ازادي رادیو ته خپل پیغامونه که ستاسو په سیمه کې ستونزې وي یا که غواړئ چې کوم موضوع د ازادي رادیو سره شریک کړئ په دې واتس اپ شمیره موږ سره اړیکه ونیسئ: 00420122124001. دا زموږ د واتس اپ شمیره ده. تاسو کولی شئ چې د خپل پیغامونه راوستوئ. اوس هم ستاسو پیغامونه اورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د غزنی ولایت څخه تورن جنرال مزمیر منګل صوتی پیغام در سپری دم. دا محال په افغانستان کې یم. موږ والپورو چارواکو څخه غواړو د بانک او د سرافایم څخه چې کالدار دي نه اخلي او پولیسوالیو کې دي بند کړي. د غزنی اتلس ولسوالۍ دي، پاتلس ولسوالۍ کې دي جدي غوسی خواجه عمری ناور اجرستان خوګیانی پر دغه ولسوالیو کې بند ده. د دې یک ولسوالۍ کې کته خواته هم چلیږي لکه برهنزی، هندړ، بهالای، سلیمانزی، رامک او رباط کې هم افغانۍ په بشپړ ډګر چلیږي. افغانۍ زمونږ اصلي هویت افغانیت ده.
د ازادۍ رادیو محترم مسؤلینو ته سلامونه او نیک هیلې. دغه کوم یو شهرت نه چې تاسو ته درولې ګلو د ما د خوراکې ده او د موږ مشکل چې د روخان پوهنتون سره ده. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه فارغ شوی روخان پوهنتون اغوي دلته ننګرهار کې پوهنتون شفاخانه ته د ستاج لپاره معرفي کړی او ستاج یو کال په بریالیتوب پای ته ورسو. زما خوراکې چې د طبي مالجوي څخه په عمومي اول نمره فارغه شوې ده. دلته د سده چې ورور ځنې جنکي شپږ دي زر افغاني فیسونه ورکي او موږ څخه روخان پوهنتون 22000 افغاني د فیسونه غوښتنه کوي، ځکه موږ واسطه نه لرو، اقتصادي مشکلات زیات لرو، ماشونه نشته، کورنۍ مو ډېر بد وضعیت کې قرار لري. خدای راسي چې دوړو او د غوړو درک مون سره نشته. هغه خلک چې واسطه لري، پلرونه ډاکټر دي، مورګانی ډاکټر دي، اوسو پیژني، نو هغه څخه شپږ دی زره غواړي، څوک چې څوک نه پیژني هغه څخه د ستاج فیسونه 2000 غواړي غواړي. نو دغه شماره چې د روخان بوانتون د رئیس فاتح ګل شینوار نیمه کې دغه سره اړیکه ونیسي او دغه زمونږ شهرت ور سره شریک کړي د خوراکي او په دغه اړه کوم سره لازم همکاري په فیسونه وکړي تر څو موږ ته یو تخفیف وکړي چې مناسب فیسونه په موږ باندې راشي موږ یې تحویل کړو. د ازادي راډیو څخه ډیره مننه، کور مو ودان، خوشاله اوسئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو ورانی با پریخ پرونه که واوری چه با بغلان کی د غزل شپه ول منزل شو
په محل کې شهران ټول سیوی ول د شامي بلی وی او سکون وی آرامش وی ول د بعد غزل ویل د کوم کول یو ځنګړی کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شو.
ډیر مو د بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پرونی وی چاپ شوی کتاب شخې دلایم
ټول غدلایل می سره یو ځکه کلی دي چې په دغه دلایل باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پانتون په نصاب کې ملي اتن شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پرونچونو هم نشه ویل کیش.
زو کړی منجلی ده د اسمان سپینه سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کی مؤمنانو.
نور مطالب هم درو. شپه چوپتیا او شور په بغلان کې غزل شپه په همداسې فضا کې ولمانځل شوه. د مرکزی بغلان پولیسوالی که شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلی و شپه په شعر رنگی نکړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په دې راپور کې.
په بغلان کې لوو کلون رهیسی هر پسرلی بغلان ادبی بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پنځمه د ورځ شیرونو او ترنم ته ځانګړې کړې وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شیرخوخو پکې برخه اخیستي وه ازادي راډیو ته ویل.
سکل بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مازله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور مزله سکل په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور مزله سره په ډیر خکلی بڑه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڑه باندې د دیش په پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په شپه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسوا 1590 کال راهیسی بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر با پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسی دیرو ته مخه کړې ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څلری په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتیږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین ساپی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته پر علیګلی پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولیږي بل دې چې ماخال منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کې یا اجنډا کې کې ترتیب برابرۍ کې ډوډۍ خوړل کې ورسره لغه ډوډۍ نه متصل د مسختن منځ کېږي او بل دغه د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دغه داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشیږي، هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې سمه لږ رڼا ده، شاعران عملته سره غونډیږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کې چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې هغه وایندوی چې کوم شاعر دعوت وي اغزی په اندغ حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي یوازې د ډیوو وي او هغه شاعرانه احساس ښه فوق العاده پارېدلې نو هلته خپل غزل وړاندې کوي او ډېر په ځانګړي شوق سره دکلمه کوي او دا ناس کسان د هغې دکلمې نه خوند اخلي او د هغه اورېدلې او ډېر آرام سکون او یو ځانګړی احساس لري چې هغه البته هلته موجود وي سره ډېر ښه درک ویسي بیا چون نه غږ څه دی نه موټر څه دی نه خلک څه دي نه مرش څه دی نه د ټولنې دا ډېر بیروبار څه دی ډېر آرام شپه آرام حالت او هغه د شعر او غزل روح ته انسان ډېر ښه ورننوتی سي ډېر ښه خوند اخلي او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي دا تر ډېره وخته دوام کوي ممکن تر دولسې یوې بجې بعضن تر دو بجو شپو هم دوام کوي کله سي ادبي تنده خړو باسي اشعارون سي خپل اشعار ولوستل په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته به ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې باید ټول خاموشي او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی پاکې د غزلونو د کلما او د اشعارو وړاندې کول دي.
ښاغلی ساپی زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا زمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوار لسکالا کیږي بغلان ادبی بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و. خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخ کړو. په هلمند کې وی سیمې رسنۍ د شاعرانو او ناتویونکو ترمنځ د ترنم سیالي تر سره کړه. د دې سیالي برخوال وای د ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګيانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترنم سر پیلیش.
ډیر مو د باد مو انتظار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل مست د هلمند سیم شو چې انار ګل نو سپړل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسنی وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران نعتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه د شاعران لرو چې هغه پچ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ نعتخوانان به خلک وپیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لوري په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغسې رسنیو چې هغه د نعتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یوه غټه خبره وه.
کتاب ل جوړ دی او دا ګوتی د قلم دی، غربت لج می پریش دا وخت نه محترم دی، ټوپک د دې تیر عمر حساب را سره وکړه، تڅکړی دی وایستا کوم کارون سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایز رادیو مسکول حافظ احمد نصرت وای دوی د نور ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولونو د شاعرانو او ناتویونکو ترمن سیالي جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او نعتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنوم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د نعتویونکو ترمنځ یوه ډېره مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ نعتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د نعتویونکو سیالي په نوم، چې دا له شنبې تر چهارشنبې لای پر شپه خپرېدل. یو نعتخوان موږ پکې مېلمانه کوي، شل خپرونې مو ورته جوړ کړې، شل مېلمانه دغه نعتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر نعتخوانۍ او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شان ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو اړیکې نیولې، هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د نعتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو نعتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام نعتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنوم څه معیارونه لري او ښه ترنوم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنوم کوونکی بخ جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنوم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې حنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب، د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنوم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی، ګڼ شمېر مینوال لري. په ډېری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنوم له لارې غزلونه او شعرونه لا خولي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بے خوندا دے زم غسے، ژوند میں ہما غسے بے خوندا دے زم غسے، یاران میں ٹنگما
محفل توار نغلم یاران میٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حت من تارا یاد ویو زبیا مرم حغسی جوند میں ہما غسی بے خوندہ
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خو سم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړنی ناولونه کتاب چاپ کړی دی دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړنی ناولونو یادونه شوې ده په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړنی درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی
په افغانستان کې د تریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثره سره هم نظر نه دي نو په افغانستان کې د درې لومړنی ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بی تربیت زوی د نور محمد ترکی هغه لومړنی درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې وړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلاف ټکی چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې چې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مثلا نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو نو لاندې قبل هم دغه تحقیق ترسره کړ اختلافي ټکو ته اشاره د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه د اختلافي ټکي را څرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم لنی کما په افغانستان کې د دې درې لومړنۍ پښتو او چاپی ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی کلی منابع ته مې مراجعه کړې ده یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنۍ پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی کله چاپ شوی دی او دویمی او دریمی هم داسې نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړی دي او ټول غدا دلایل مې به ورسته ورسره یوځای کړی دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی دویم دا دی دریم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپی ناولونه
په دغه درو ناولونو کې انصر صاحب د پټه مینه دوه سره مین ورونه او بے تربیته زوی کې ل نقدي اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصول برابر لیکل شوی
دې ته مې فکر وی چې دا فن کې درې لومړنی پښتو چاپ شوی ناولونه دي کله چې مونږ دغه خبره کوو چې دا لومړنی پښتو ناولونه دي نو دا مو به په فن کې وی چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیت لپاره مطرح دي ممکن د په ځینو کې ډیر کم وي په ځینو کې به زیات وي په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناول چې موږ په بحث کوو پټمینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی دغه کې دته پام پکار دی چې دا یو ډول د سوجی لکبله د سیدا لکو بهرانه ناول او مگر په پښتو لیکل شوی دی او ژباړه نه ده لکتر لکه موږ ته تر اوسه پورې دا نه ده معلومه شوی چې دا د کوم مشخص اثر ژباړه وي خو د په دا په 1311 هجری المریز کال کې په لومړی په اصلاح ورسپانه کې دا دغه وخت په اصلاح ورسپانه کې چې خپل برهان الدین کشککی د اصلاح د ورسپانه مسؤول مدیرو دا چاپ شوی دی او دغه لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوی ده هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مگر مشخصه ژباړه نه ده یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتو نه اخیستل شوې ده جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یې چې منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري زما په نظر د ناول لیکنې ډیر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی دویم اثر چې دغه دوه سره مین ورونه دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اسلام رسپانه کې په 1311 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پوریتی کې چې د لمن لیکي چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې له خوا خپور شوی دی په دې کې هم ځینی البته لږ اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته خو عمل کولی شي خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري دریم ناول چې هغه د نور محمد تریکی ناول دی او بې تربیته زوی هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو غنو کې چاپ شوی دی دغه ناول باندې موږ ډیر زیات بحث نشو کولای ځکه چې دا متاسفانه نیمګړې چاپ شوی دی یوازې درې برخې چاپ شوې دي بشپړ زمونږ په کلاس کې نشته دی چې ډیر بحث پرې وکړو خو زمونږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر زړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی او له نیکه مرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی
د همدې ناول په اخر کې لیکل شوی دی چې نیمګړی یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خبره کړی
او نیمګړی همدا کوم چې پاتې ده او شته ده او په کابل مجله کې راغلی ده د همدغه برخه راغلی ده متاسفانه بل برخه هیڅ پیدا نه شوله د نور محمد تریکی په ژوند کې هم دغه نور پیدا نه شوله غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې د همغلته ورکه شوې ده نور نو بیا نشته دی خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کاپي نه وه له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته ورسېده او د واک پرګدې هم کېناست هغه ناولونه بیا چاپل په خپلې باندې چاپل مګر به تر په تزوی د همدې خاطر چاپ نه کپا وختونو کې چې دا نیمګړی او
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې د وصول سره آشنا نه دی په علمی ډول باندې لیکن روسل کچنګ چې تاسو اشاره ورته وکړه د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې روسي ناولونه به ورسره خبره شول انصر صاحب بیا هم که امدی موضوع تر شو د کریکټر کښنی له پلاوه د پلاټ له پلاوه د داستاني نثر لاړخه د صحنو لاړخه په دغه حسابونه باندې په دغه درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یو له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري
اول خو کوم چې په فایل کې هم د ټکی د اشاره وکړه د زنیو معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسې نه وي، یعنی مونږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار دغه بې تربیت زوی په سریزه کې همداسې کلی دي چې یعنی دا لومړنی کار دی، یعنی دا مگر روسی آثار چې دی مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنگسار دی دا بیا جالب شیان لري سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده او همدې د خاطره موږ ته ارزښت لري چې یعنی په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمی پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټرنو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې موږ ډېر جالب اړخونه لیدلی شو او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دې نورو دوو اثارو ته.
لا انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو پزړه پوری دود نشه پاړه اورېدلې شي. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایه بند لري او د ماشوم د زیږیدو په درېمه یا اوومه ویل کې شي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتۍ باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدانوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کې چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات مګللو دغه پښتو موضوعات راخیستل شي. اول خو په پښتو لیکل شوی دي کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه هم دغه سلیکو بیا په شی لوري کې هم دغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټن ان ترانسلیټډ هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا هم دغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرست چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافي سره ارتباط لري لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکي نشي درک کولی لکه یوازې توپ.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو وزموږ نیت دا و چې په لومړي کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو په آنلاین کتابتون کې دی پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال شي دی یا ملته کورنۍ زیږیدلی دی غوډه د افغان لیکوالانو لیکنې ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې خو بیا چې دلته ختیځ خبرندوی ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر واهنه په همدې خطر باندې دغه موضوعات پکې ځای په ځای پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم پکې شته. د افغانستان د جغرافي حق نه دغه شین چې د پمنی خطر پکې ځای پر ځای شي. خو دغه ټولنیز موضوعات برخه زیات د ملکره بیا دغه شان ده.
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده؟ د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته؟
په دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه ته د یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انټرشاپيري یزنی خلک غوړ یوازې دی وسیږي پټونه کې غنه غنه ګونو بیروبار نه خوخي وي یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات په کې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
سنکی دل اسونه به پرمر ولیکم، رونا به واخله مسبی دی به پر سحر ولیکم، د گل ترشوند براتوی لکنه خط سما، د گل پر پانو برنگونه معطر ولیکم، د وژمو خیال به دس پرلی پلونو کی وکرما، شنی ارواگانی به زنگل تپر نشتر ولیکم، دستور بار با د بنو تر قلم و با سما، په کائناتو کې بخبل نم پر قمر ولیکم، زب ملال سم پروین بسم زهره بسما، زب و غاری تا دنیمش بی گوهر ولیکم، زب و غاری تا دنیمش بی گوهر ولیکم.
لشاعر او لیکوال آغل ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوي مجلې لورولې وو. اوس هم د ځوان شاعر آمنه فنا شعر د دوی په شخ.
ما تیارې رڼا نکړې ز چا تړي ونشوم، ما تیارې رڼا نکړې ز چا تھڑی ونشوم، غلی غلی سوزما شور نکړم لمبا نشوم، دی تمینا موایا دا خو مین توپ نه دی، دی تمینا موایا دا خو مین توپ نه دی، ترا پسمړ نشوي ز در پسمړ نشوم، سخت و د هجر شپا دواړو درد غستای وو، سخت و د هجر شپا دواړو درد غستای وو، تا ته هم خوب نه درته زه هم هیڅ فیده نشوم، وچه بد څه وچه دومره نا کردو که هم ستاز را نتور نشو زه تا خفه نشوم، نما سکون در کړلو نتا شرنګ ولیم، تک ما تورس نشوي زم تا تش پنشوم، دادی ځکانه وکړې یو دیورم کوم دریاب، دادی ځکانه وکړې یو دیورم کوم دریاب، داسې د فنا کرم چې زان ته هم ښکاره نشوم، داسې د فنا کړم چې زان ته هم ښکاره نشوم،
لا مینې فنا په مننې له شعره به اتڼ ته مخه کړو. ملي اتڼ د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې شامل شو. وینسکانسن پوهنتون لنن یو سلو څلور بیا کال مخکې تأسیس شو. دا پوهنتون د امریکا د متحده ایالاتونو د وینسکانسن ایالت تر ټولو پخوانی پوهنتون دی چې د مډیسن په ښار کې ودان شوی دی. دې پوهنتون په 2012 میلادي کال کې څه باندې $1,000,000 په څېړنو ولګول. د یو راپور له مخې چې 2 کال مخکې خپور شو، پکې وینسکانسن پوهنتون د ټولې نړۍ 55 مهم پوهنتون ګڼل شوی و. البته په ځینو نورو راپورونو کې دا پوهنتون د نړۍ 55 مهم پوهنتون حساب شوی دی. وینسکانسن پوهنتون 40 پوهنځي او څانګې لري چې په لسګونو سره محصلین پکې درس وایي.
ملي اتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجيب آزاد په لوچلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیوان شولان دی یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دا وسیو پکې ځکه هغه محفل ته ورغلم نو دا هغه پانځه د رئیس ته معرفي شوم او ما ویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې پیلا بیل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه په کې د عربي په ځانګړي توګه ایجیپشن دانسونه په کې وسول نو ما دا خبره د رئیس د شوریا د کماسک چې دې ممکن وي په افغانستان ملي اکان البته هغه ملي اکان د تشریح کوي نو د دې لپاره نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل څه ولې کوم او د افغانستان د ملي اساس هغه ټول تاریخ چې تر اتل نه دی دا تاریخ چې دی پښه سوله چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او د دقیق تاریخ نه مې معلوم شکل پاتې خو زرګونه کال راځي چې دا افغانستان کې په ټول پښتنو سیمه کې د کرشي هغه لري هم کرکټس کیږي او تاسو ته وی نو ډېر مو څه د خپل بورډ اف ډایریکټرز دی هم مدیریه بورډ یې هغه پکې نه ستې په دې باندې یا خپل سټیشن په دې خبر ورکړم نه کړی نو په دې ډول ډول باندې دا ومه نه لولې خوشاله سره او دا یې د کولی څنګه هنرونو د پورتي ده د دانس په ډپارټمنټ کې سره ستنې کوو په باندې ستاسو د داخل په
په نصاب کې د اټن شامل دل یعنی څه یعنی څه به کوي اوس
د اټن د ملي اټن په نصاب کې داخل دل په دې معنی چې کوم محصل هم چې د دانس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پونځي څخه د دانس په ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستل کیږي هغه به حروم مرو دا هغه ملي اټن زده وي یعنی په ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي
د اټن خو بیلابیل ډولونه دي یو وخت ما یو مقاله لوستې و په یغه کې دا راغلی وسه شاوخوا 2500 ډوله اټن تروسه پر حساب شوی دی که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اټن زده کوي
ته حق له خو زه نه يم خبر چې دنیم زړه ډول به وي که به نه وي اما هغه څو ډولونه چې الته د مختلف ډولونو پریکټس هم وس کوي او په پروجیکټور باندې د مختلف زما په مرسته باندې د مختلف ډول څه د اټن په لاره لکه هغه لوی اټن چې راته مثلا وزیر وطن ویلی شو مثلا د پټوال اټن او بیا لوی پکتیا کې بیلابیل ډولونه لري د زازو اټن مثلا د منګال اټن او د احمد زوی اټن او په کل کې به ملي اټن چې هغه اسانه شکل دی هغه ملي اټن د پایل دی او بیا په څنګه کې د نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی چې پریکټس به کوي اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اټن په نامه باندې شامل دی هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اټن په نوم یعنی یو ډول دی هغه اسانه ډول دی اغه طرح نصاب کې شامل دی نو دغه لوی ډولونه چې دا به ټول د پریکټس به کوي
ورسره لدی چې اټن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین کنارینه دي ک جون دي کې دې چې دوی له اټن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي لکه مخکې چې ما تاسو ته ویل چې جن کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډول اټن تر اوسه پورې ثبت شوی دی ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي څنګه دغه ستام لري او هیل لري
او بالکل د مخکې چې ما دا ونه کړې دي پونځي څخه فراغت یا نسلور کاله هغه درس ویل په دې معنی چې دا عملیه فزیکی دانس دی که هغه تنی اټنمی کنو ډول نه وي هغه یو برخه ده اما په هغه مهمه برخه دی دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی څېړنه ده په هغه باندې مضامین لیکل دي په هغه کې بیا د فراغت وخت کې د خپل تیسز لیکي هغه مرتس مونوګرام ته وایو مونوګراف ته وایو هغه لیکل کیږي او هغه مجبور او مکلف دی چې یو نه یو دانس وټاکي او په هغه کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اټن تاکل کیږي په هغه کې یو ډول اټن باندې ریسرچ کیږي او خپل تیسز وړاندې کیږي نو دوی مجبور او مکلف دي چې چیرې ریسرچ ونه کی او په دې باندې مقاله ونه لیکي تیسز پر ونه لیکي خو دا د سره کېدل نه شي نو د دانس کولو تر څنګ د اټن کولو تر څنګ د دې د ریسرچ برخه ترې نه برخه مجبور دي
آزاد څه مننه اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پانچ د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د اساسي رډي مجلې لاوریدونکو سره شریک کړو. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږیدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزیږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولیږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال پر راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنو مهم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړ را سر پستې شې دې کړ کی کول او کول چې کړ پدنو سان قطار قطار یا رب کردگارا
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزیږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنو مویونکی له زیږیدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر اداینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور د سترګو تور دی ولا نور باندې کور دی بل مور نست پلار یا رب کردگار امين. تاثیر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کی جلو دی ټول لړی خپل مهار یا رب کردگار
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا ملمستیا جوړیږي چې شیدې کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ پکې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشتبیت هم پکې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي معنا شیدې راوړه او میلمانه راغلي دي او سیالان راغلي دي او چاکلیټ راوړه او نخود راوړه کلچې راوړه. داسې داسې بیتونه پکې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي او بعضي الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کېده. مناز مش په کندهار کې دا شی رواجونه جوړ دی او چانم خړی نو می احمد و دې خړو ته وای.
مخکې به نشرا پر شجنه ماشوم یا انجلی نه ویل کېده، خو نشروونکی شیر محمد وای اوس دا دود مات شوی او یو شمیر خلک پر خپل او زیږیدلو لونو هم نشروونکی غواړي.
انجلی ویل کېږي د انجلی نشرم ما سره ستا د مثال په توګه یو بیت بزت تویم.
زو کړې مونجلی د اسمان سپینه سپوږمې ده وا وا د ګل غټي د په غونچو کې د ګلانو امین کې مؤمنانو.
په کندهار کې په خوانیو او هم یو شمیر وسنوي شاعرانو نشری لیکلې دي. موسا کلیم وحدت چې د نشری یو کتاب هم چاپ شوی وای، نشرا د پښتو د ولسی ادبیاتو د ملی نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر معلوم دی.
نشرا په کندهاري سم کې د ډیر په خوا څخه دود لري. په خوا زمانو کې به نشرا د مسجد د ملا امام له خوا څخه ویل کېدل، بیا به دغه مسجد طالبان هغه به راغشتل او غوی به بیا امین امین سره وای. د په خوا څخه په کندهار کې کم ولسی شاعران چې و دا غول خوا څخه نشرې د دې وجود لري. اکثر په هغه نشرو کې موږ ګورو ملایان وي، ملایان د نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغه سم ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډیر مشهور شاعر وو دغه له خوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کیږي، بیا ساز ویل کیږي. خود ځنی ځنی وختونه داسې پساس کی ام داسې نشری راغلی دی.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر حالوکانو بیلابیل د خوشی دودونه کیږي، لکه د زیژن لاولی تدریمی د شزو ځانګړي پروګرامونه، چلويشتي یا کلچی د ماشوم چلويش ورځی پراسي، سرکلی کلچی د ماشوم سر وخریلسي، غاش کوچا کلچی د هلک لمړی غاش راشینسي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
من شکر خوشاله ده د زی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان کیا منو، شادی د زی په بابا لر قدر ثواب شکر د وهاب.
لهم دې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا غنران غړم، زحمت شبر لتاسو اجازه اخلم.